شنبه د تلی دول سمه د اکتوبر دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځنۍ سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو بخیر. په قطر کې د افغان دولت د سوری د پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې لومړی تر دول لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانیستل شول او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. ښاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفی زورمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زورمتی د یو بل پر زغملو ټینګار وکړ.
غواړو یو بل وسغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 را په دې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې حضوري درس سرلننه پیلی شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنن.
زده کوونکي باید له کورنۍ ماسکونو کار واخلي، په لاس ورکولو، غیژو او مچو له روغبړه ډډه وکړي او فردي حفظ الصحه ته پاملرنه وکړي.
فردي خود توجه داشته باشد.
د ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وژې په لومړۍ نیټه پیل شوي وو. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پانه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سپینغر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون جمعه په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپی ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیگ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمې نادری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرباغ د لنجبنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه و ښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبرې دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیه او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته تقریبا یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ کمزوری ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمنه میلانیا ټرمپ ښه ده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوږی لري. دا خبرونه دا سجی رادیو سارنې خبری مجله اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته ناهیلې نه دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي.
وړاندې په خبرونه کې دا څرګندونې په تفصیل اوریدلی شئ. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله څیړل شوې. افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي.
خلق ته دښمنه ور په غاړه دي، خلق ته مشکل ور په غاړه ده، طالب راځي خطونه به ماتيږي.
د خبرونه په روسي کې د ژمن رنگونه په پروګرام کې لوي محصل سره شخیدلی یو چې په شخصي پانتون کې زده کړه کوي.
پیس به کم شه بل منګه درس کم ویلي پیس منګ نه پوره اخلي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزی کوفی ازادي راډیو ته وویل چې خبري ساوکه دي، خو په ډاډ سره پرمخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر اټلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پروانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلې هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلی نعیم تیر شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کرنلارې په اړه لانجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کننده جمهوریت
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی ټیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دي د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکی بللی دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله اشاره هم همدې دوټه کوتاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر بجو پوری په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونی د محلي پولیسو د جوړښت اړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک په اړه اندېښمندای. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د کورنی چارو وزارت دا ډول پریکړه د زورګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ایزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورته غاړه دي، خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب راځي خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې دنو جانبه تصمیم دنو دا په کلنجي سره یو خلک دښمنداره شي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمه ناراضه دي. دا خو هیڅ امکان نه لري دغه کار، ځکه موږ د قانون ته تسلیم کړي او په دې باندې کومې چې چې د اوسو په صف کې لامده مو شوی.
قومندان طوفان وکا کورونی چار وزارت د غپریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نو موړي ویل د سیمه ایزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د پیژنې لورستي پریکړه سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمه کې چې سیمه ایز پولیس و ځینی وسیدونکې د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو وسیدونکې غلام شان وایي سیمه ایزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي. دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسېدونکی محراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په زورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایان طارق آریان وای د محلي پولیسو په اړه د وی منظمې چړنې وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلونکو په اړه وویل له لزر زیات محلي پولیس به په سیمه ایز وردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. خاغلی اندرابي د محلي پولیسو شمیر ته په اشاري سره ویلي و چې له 4000 محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي. نن 2 بجې تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه تاسو بحث اوریدلی شئ. په وروستیو کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو ژباړې زیاتې شوې دي او ژباړل شوي کتابونه بیلابیل مرکزونه دي چې دا کتابونه چاپوي او خپروي او تر خلکو یې رسوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلي، همدارس د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړي او دا موضوع له دوی سره وڅېړي چې د ژباړو ستونزې څه دي، کوم کتابونه خلکو ته مهم دي چې وژباړل شي او څه رقم وژباړل شي. کله ناکله په ځینو ژباړو کې ستونزې وي او کله ناکله ځینې ډېر ښې ژباړې په افغانستان کې شوي دي. له هغو هم کېدای شي چې نور خلک خبر شي. تاسو په دې خبرونه کې له 2 تر 3 بجو برخه اخیستلی شئ. و په جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو. نړیوالو چاپی خبرونو په کتنه کې دا مسله چېرل شوې ده چې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه بیلابیل تعریفونه شته. نو دغه مسله به څنګه شي؟ دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی د چا اسلام د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او په کې په زغرده ویل شوي چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دوو لسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره لګڼو مرکو ورته څرګنده شوې چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخې ونډې د ورکولو او دینیز زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورځپاڼې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې له خپلو توندو دریځونو نه په شا کیږي، هغه د خپل مرکه چی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورځپاڼې ځینې پوښتنې مطرح کړي او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر اساس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک ولري. ورځپاڼه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلام سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني، د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورځپاڼې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستان له مهالویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وځي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا، د ناګورنو قرباخ پر سر د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکې چې او جلبیات نړیوالو رسنیو په سر ټکو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو په اړه تازه څرګندونې کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
ښاغلی حکمتیار د کابل په یوه جمعات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د په وینا ازري چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د اذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په استولو اذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېر لوی بریا په برخه شول، او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپل د اذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلي به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلوي کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو په اړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد وو او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمینه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنګیږم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي لخوا له نورو جنګیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه مهال له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. یو نسبتي جګړه کې د حزب اسلامي دی وی وړې ډلګي مشر پر غاړه درلوده. هغه وی کله چې آذربایجان ته تله $250 ورسره و خو لشپګ میشته جګړې ورسته چې کله افغانستان ته راغی $100 درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدراعظم و او د حزب د جنګیالیو د لیکت اغیز وچی ارمنستان اوربند ته غړه کېښوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 50 څخه تر 70 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنګیالي د آذربایجان په ننګه دغه هیواد ته د ارمنستان سره د جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنګیالیو جګړې لنګ دی لیدلې وه. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د ایستلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره دی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغي سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ نور هم ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړې چې انتخابات لغوه او د منتقدونو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغي سرایت د حفظ صحه په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند دیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د دیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې وکړي. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د دیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی دیموکراسي لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه فساد، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لږ تر لږه په 9 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوي دي. د راپور له مخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جرګې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سر لننه پیل شي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړې ده. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لورې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. دا ساجی رادیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، ساجی رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصرت الله قانت له کندهار پراستولې سمس کې لیکي د حکومت دا اقدام سي محلي پولیس ته منحل سي دا به افغانانو ته یو شتي روي. نقيب خان د تور تنګيله کلي لیکي پر پاکستان د سولې باور لوی تیر وطنه ده. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د سیاسي سانسور لاري د سولې د خبرو د ناکامېدو هڅه کوي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبان سولې نه کوي، د خپل واک په لټه کې دي. عبدالنافی افغان لیکي خلیلزاد په قطر کې باید پر دواړو لورو فشار راولي چې جنگ کم کړي، بیا که د سولې خبري وخت هم نسی پروا نه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې هوا شده، صافه ده، ګرد نشته. حکمت حیران له کندهار لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې خپل ماشومان نن ښوونځیو ته ولي شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د جګړو زیاتوالي خلک د سولې خبرو ته ناهیلي کړي دي. دا سجرړو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو. لکه څنګه چې موږ مخکې تاسو سره شمنه وکړه، په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
ز زیارت ول د پران ول د کوسافي ول سوالي او سدين کيم پلان په کابل کې د محصلې ما
په هنتون د څومره وخت کې چې شروع کړای ده
په هنتون اوس زیات وخت شو، خو د کورونا د وجې د دوه سمستر ده.
کانکور امتحان دی ور کړ، نتیجې څه شو؟
کانکور امتحان ور کړ، نتیجې خراب وته، لخوا کم شو پریاپتا نو دغه اقتصادي مشکلات د عمل او لريوال د عمل نشکول شته. لار شو بیا هم د کابل کې د خلاص
اغه د خوخ پونځای وکنه.
د خوخ پونځای مو خډیر لري او شرایط ډیر خراب.
کورنۍ در سره مخالف و چلته مزه خپل نه زړونه وختل.
زما خپل زما نور مرګری والته چې و نوغي بچه د خونه راتلې به د خونه تل خلکو کته کول، نو بیا پوغو به ډیر وخت ته راو، نو د کورنۍ ورتهغه کې و خپګان کې و خپګان په دې بیا د لامل موږ نشکول شته. لاړ بیا مل تکابل کې امتحان ورک. بیا
څنګه دی د خصوصي پوهنتون درسونه؟ یعنی خلک خو یې پاړه بیلابیلې خبرې کوي ستا په نظر، یعنی د دې وړ دی چې ځوانان راشي هلته زده کړې پکې وکړي؟
نه، درسونه خو ښه دي انشاءالله.
درس څه ډول وایي خپله؟ مثال مخکې دی چې پوهنتون ته لاړ شي تیاری ورته کوي، که نه چې له پوهنتونه راشي هغه درسونه بیا تکراروي؟
هغه کوم نوی درس موږ نن مثال خبرې وایي، بیا راځو دلته ماښام د شپې د خوان نه نیم ساعت یو ساعت مطالعه کوو، بیا سبا تیاری نیسو.
فیصدي دې څنګه ده تر اوسه؟
فیصدي ښه ده انشاءالله.
ستاپ نظر یعنی څه کمای ده، یا کدا پوهنتونونو کې کوم مسایل ته پام وشي؟ تاپ نظر درسونه به خوي، وضعیت به خوي، او ماسلان به چې فارغي کې ډیر څه به زده وي؟
پنځه پوهنتون ته پچش کې باید وشي، باید ځکه چې شخصي څوک درس وایي د اقتصادي مشکلاتو له امله وایي، نو پیس زیات اخیستل کېږي.
ستاپ نظر د فیس باید کم شي؟
فیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلي فیس موږ نه پوره اخلي، استادانو ته کم ورکوي.
نیت دې څه دی؟ یعنی ته چې کله له پوهنتونه فارغېږي ځان چیرته وینې؟ تا نه به څه جوړ وي؟ کوم ځای کې به کار کوې؟
انشاءالله اول خو من به داسې سړی جوړ شي چې وطن ته خدمت وکړم او یو تجار باید من جوړ شي.